Radio.
السلام علیکم، سهار مو بخیر. د ازادۍ رادیو د نن خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د مرغومی یاجدی یوشتمه ده چې د 2023 میلادي کال د جنوري له 11 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. د هم په سر کې خبرونه. د اسلامي همکاریو سازمان عمومي سکرټریټ نن د سعودي عربستان په جدي ښار کې په خپل مرکزی دفتر کې د افغانستان په اړه استراري غونډه کوي. د سازمان پرون پر خپل ټویټر لیکلی چې اجرایه کمیټه به په دې غونډه کې په افغانستان کې پر وروستیو تحولاتو او بشري وضعیت بحث وکړي. د اسلامي همکاریو سازمان او د اسلامي فقه نړیوالې اکاډمۍ تر دې مخکې د جلا اعلامیو په خپرولو سره پر ښځو د طالبانو وروستي محدودیتونه له شریعت سره په ټکر کې بللي وو. لبلی خوا تیره اونۍ د مسلمانو عالمانو نړیوال اتحاد اعلان وکړ چې د طالبانو عمومي مشر ملا هبت الله اخونزاده د دوی له جګ پړي پلاوي سره له کتنې ډډه کړې. د دې اتحاد عمومي منشي شیخ ډاکټر علي القرداغي په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې د دوی پلاوی د اسلامي ورورګلوۍ د اړیکو د لا ټینګښت په نیت افغانستان ته روان وو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په تعلیمي چارو کې د ملګرو ملتونو له نړیوال ځانګړي استازي ګوردن براون سره د نجونو د زده کړو او تحصیل پر اهمیت خبرې کړي. د ښاغلي کرزی پر ټویټر لیکل شوی چې د ویډیو کانفرنس له لارې په دې غونډه کې د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستو پر اړتیا ټینګار وشو. پخوانی ولسمشر له ښاغلي براون څخه چې د برتانیا د صدر اعظم په توګه یې هم دنده ترسره کړې غوښتي دي چې ملګري ملتونه د په افغانستان کې د تعلیم د وضعیت د ښېګڼې لپاره همکارۍ ته دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت درې اونۍ مخکې دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته په یو مکتوب کې تر بل امر پورې پوهنتونونو ته د نجونو تګ منع کړ. بلخوا نن 1408 ورځ ده چې طالبانو نجونو ته له شپږم ټولګي وړاندې د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک پرون ناببره د اوکراین ختیځ ښار خارکیف ته ولاړه او هلته یې اوکراین ته د نورو وسلو د سپارلو ژمنه وکړه. خدای ونه ویل چې څه ډول وسلې به ورکړي. جرمنی له دې مخکې د کیف د غوښتنې په اساس د اوکراین د پلیو ځواکونو د ملاتړ لپاره د زغرګاډو د سپارلو ژمنه هم کړې وه. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د اروپایي شورا له مشر چارلز میشل سره په ټلیفوني خبرو کې له اروپایي قدرتونو غوښتي دي چې اوکراین ته نورې وسلې ورکړي. خارکیف ته د میرمن بایربوک له سفر او د نورو وسلو د سپارلو له ژمنې وروسته پر دې ښار د روسیې د پاوڅ توغندي راپرېوتل. د ایران یوې محکمې یوه بلجیمي خیریه کارکوونکي ته د 28 کلن بند حکم اورولی دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې یو 40 کلن اولیور وان دی کاستل چې په ایران کې نیول شوی په څلور او یا درو وهلو هم محکوم شوی دی. بلجیمي چارواکو او د وان دی کاستل د کورنۍ غړو په دسمبر میاشت کې ویلي وو چې نوموړی په جاسوسۍ محکوم شوی دی. ویل شوی چې دا بلجیمی وګړی له متحدو ایالتونو سره د ایران پر ضد د توطیې په جوړولو او د پیسو په مینځلو تورن شوی. وان دی کاستل دا تورونه رد کړي او ناسمې بللي دي. بلجیم هم دا تورونه جالي بللي. او د هند حکومت وایي د څه باندې 1500 میلیون ډالرو په ارزښت یې درې تړونونه تصویب کړي چې په اساس یې د هند پاوڅ او سمندري ځواکونو ته تجهیزات او مهمات رانیول کیږي. په 2022 او 2023 میلادي کلونو کې د هند ټوله دفاعي بودیجه او 1.2 میلیارد ډالرو ته رسیږي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باوری چې د اسلامي همکاریو سازمان نن د سعودي عربستان په جدي ښار کې د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. لدې غونډې د افغانانو تمه څه ده؟
نه دا چې یوازې دا ظاهري غونډه وي، اسلامي هیوادونه باید په دې کې طالبان ته سل په سل قناعت ورکړي.
طالبان په کابل او بیلابیلو ولایتونو کې د دینی عالمانو شوراګانې جوړوي. په یو مرکه کې د اقدام ته کتنه کوو.
د الازهر اسلامي پونتون څخه نیولې بیا د بیت الله شریف تر امامه او د اسلامي همکارۍ تر سازمان ټولو په ګډه د طالبانو کړنې د شریعت خلاف وبللې.
په ایران کې د افغانستان د تیر نظام د پوځیانو وضعیت د یو پخوانی جنرال وینا ده.
د یوې خوا په ایران کې د مهاجرت قانوني اسنادو نوار کړه ده، او په افغانستان کې د پخوانیو نظامیانو نظارت او په بیرحمانه توګه وژنه ده.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اروپایي کمیسیون مشره وایي اروپایي ټولنه د اوکراین د ملاتړ لپاره هره ممکنه هڅه کوي. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته یې رسره اوسئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په دې خبری مجله کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو لمړی موضوع اخلو. تکل شوی چې د اسلامي همکارۍ سازمان یا او آی سی د افغانستان د وروستیو تحولاتو او بشري وضعیت د ارزونې په خاطر یو غونډه جوړه کړي. او آی سی وایي چې دا غونډه به نن چهارشنبه د دې سازمان د اجرایه کمیټې لخوا په جدې ښار کې جوړه شي. د اسلامي مسایلو پوهان د دې غونډې د هرکلی ترڅنګ غوښتنه کوي چې اسلامي هیوادونه دې په افغانستان کې د یوه ولسي حکومت د رامنځته کېدو لپاره هڅه وکړي. په دې اړه نور جزئیات همایون هیواد راکوي.
د اسلامي همکاریو سازمان یا او آی سی د ښځو پر زده کړو او کار د طالبانو حکومت د وروستیو محدودیتونو په اړه غونډه جوړوي. او آی سی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې دا ناسته به د جنوري په 11مه نیټه د دې سازمان د اجرایوي کمیټې لخوا په جدې کې پیل شي، چې په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو او بشري وضعیت په اړه به پکې بحث وشي. د اسلامي همکاریو سازمان او د اسلامي فقه نړیوالې اکاډمي تر دې مخکې د اعلامیو په خپرولو سره پر ښځو د طالبانو وروستي محدودیتونه له شریعت سره په ټکر کې بللي وو. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې دې ناستې ته هیله مندي ښیي، خو ټینګار کوي چې په دې ناسته کې دې داسې بحثونه او پریکړې وشي چې اسلامي هیوادونه د ښځو د حقونو په برخه کې طالبانو ته قناعت ورکړي. د ښځو د حقونو یوې فعالې ډیوې امرخیل ازادي راډیو ته وویل
اسلامي هیوادونه باید په دې کې طالبان ته سل په سله قناعت ورکړي، او نه دا چې یوازې دا په ظاهر کې ظاهري غونډه وي تر څو دوی دا ووایي چې ظاهرا نړیوال ته ښکاره شي چې موږ هم سهم واخیستو د افغانستان د ستونزې د حل لپاره. نه، په دې کې باید جدي اقدام وکړي، ورته صادقانه د حل لارې پیدا کړي، او باید طالبان ته قناعت ورکړي.
خو د اسلامي مسایلو یو شمېر پوهان سره له دې چې د دې ناستې هرکلی کوي وایي دا ډول ناستې به تر هغو د افغانستان پر وضعیت ډیر تاثیر ونه کړي چې اسلامي هیوادونه په افغانستان کې د یو ولسي حکومت رامنځته کېدو لپاره هڅې ونه کړي. له دې ډلې ډاکټر صلاح الدین سیدی ازادي راډیو ته وویل
داسې ښکاري چې طالبان ډېر ځلې نه پوهیږي چې څه وایي. د دې خبره دوی ته ترجمه کول پکار دي، او د نړیوال ټولنې او د اسلامي هیوادونو د کانفرانس مشخص سپارښتنه باید په دغه استقامت وکړي. متاسفانه خوشبین نه یم د نړۍ تاکید د ټول شموله حکومت د جوړولو مفهوم باندې یو دوکه ده. نوې اختراع نه ده پکار، یو وګړی یو رایا او داغه د پاره امادګی نیول چې جانکری په تصمیمونه نیسي، دا هغه شیان دي چې سیستم باندې باید توافق وشي. متاسفانه نړۍ په داسې نسخو باندې مصروفه ده چې هغه د حل بنیادی او اساسي لارې نه دي.
تازه د ترکیه یو مشهور دینی عالم ډاکټر محمد ګورمیز د طالبان حکومت ته پوهنې وزارت له وزیر سره په ناسته کې ویلی وو چې د یو مسلمان په توګه په افغانستان کې د ښځو پر زده کړو بندیز ورته د منلو نه دی. تر دې مخکې د لاسر شیخ هم د طالبان حکومت لخوا پر ښځو او نجونو د زده کړو او کار بندیز د شریعت خلاف بللی وو، او ویلی وو هغو کسانو چې دا پریکړه کړې څنګه یې 2000 هغه حدیثونه او اسلامي روایتونه هیر کړي چې د ښځو د زده کړو په برخه کې راغلي دي. طالبانو لبیا واکمنې دو سره تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل، او ښځې په دولتي ادارو کې له کاره منع کړې. خو د تیر میلادي کال د ډسمبر په میاشت کې د نجونو پر مخ پوهنتونونه وتړل، او په غیر دولتي موسسو کې هم د ښځو پر کار بندیز ولګاوه.
و مو اوریدل چې ټاکل شوی د اسلامي همکاریو سازمان یا او آی سی نن د سعودي عربستان په جدې ښار کې د افغانستان په اړه په یوه غونډه کې بحث وکړي. طالبانو د کابل لپاره هم د عالمانو شورا جوړه کړې چې ټول طالب پلو کسانې د غړو پټوګه ټاکل شوی او مشرې خلیفہ الدین محمد کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د کابل د عمل عالمانو د شورا د جوړېدو په مناسبت خپل پرونی بیان کې ویلي چې دا شورا به د شریعت پرانا کې د سپارل شویو موضوعاتو په اړه د کابل مسؤولو چارواکو ته مشورې ورکوي. طالبانو له دې مخکې د خوست، فاریاب، بغلان او کاپیسا ولایتونو لپاره هم د عالمانو شوراګانو د جوړېدو خبر ورکړی دی. پر دې موضوع زما همکار د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې د عالمانو دغو شوراګانو د جوړولو اصلي هدف څه دی.
ټول طالبانو کې یعنی د دوی له مشر د دوی تر کشره یو واحد دینی عالم هم نشته. د دې لپاره کافی استناد شواهد او دلایل موجود دي، خو زه به دلته یوازې درې مثال نه راوړم. لومړی، کله چې په اسلامي فرهنګ او ادب کې د دینی عالم یادونه کیږي، نو د هغه شخص حد اقل باید یو یا دوه اسلامي اثرونه چاپ شوي وي، هغه د سیاسرونه وي چې نړیوالو اسلامي مرکزونو منلي وي او استفاده ترې کوي. چې طالبانو له مشر څخه د دوی تر کشره د یو عادي کلیپ سویه اثر هم نه دی چاپ شوی. دویم مثال، د دوی د کرنو دی چې هیڅ ډول شریک کرنه نه دي، د شزو په خاص ډول او د ټول ولس په عام ډول ټول حقونه نقصول، استبداد، جبر او ظلم د دوی یوازینی کرنه دي. او دریم دا چې د نړۍ وتلې او منل سوی اسلامي چیرې یا اسلامي علما او تازه په تازه د دوی ټول کرنه غیر اسلامي وبللې. د الازهر اسلامي پونتون څخه نیولې بیا د بیت الله شریف تر امامه او د اسلامي همکارو تر سازمان او ټول په ګډه د طالبانو کرنه د شریعت خلاف بللی. لیاز د دوی جوړې سوی شورا ته په اسلامي د اسلامي علماو شورا هیڅ کله نشو ویلای. او دا چې د دې شورا له جوړولو څخه د دوی هدف څه دی، هغه ډېر ښکارا دی او هغه به هدفي ده. کله چې واکمن ډله قانونونه لري، پالیسیونه لري، د دولتداري ساختارونه لري، په کور دننه او د باندې مشروعیتونه لري، خلاص اصلا د دولتداري یو فیصد ظرفیتونه لري، نو هغه به یا شوراګان جوړوي یا به د پونتونونو او قلوردوګانو نمونه بدلوي. خپل بیکار او بیماشه ملګری به د علماو په نوم یوې شورا ته ورننه باسي تر څو عاید ولري. او په ټوله کې په یو څه نه یو څه ځان بوختول دي، نو د دې شورا اصلا هدف به هدفي ده.
داسې ښکاري چې د حکومت ولی د بڼې پر سر هم طالبان پر هغو ژمنو عمل نه کوي چې پخوای کړی وي. آیا طالبان په دې بڼه چې اوس روان دي فکر کوي چې دوام کولای شي؟
نه، دوی په هیڅ عنوان په دې بڼه دوام نشي کولای. او دا چې تر اوسه ولې دوام کړی، په دې کې هم د نړۍ او د سیمې د قدرتونو مصلحت او پریکړې شامل دي. دا اوږد بحث دی چې د نړۍ د قدرتونو په ځانګړي توګه متحده ایالاتونو او د سیمې د قدرتونو د طالبانو په واکمنۍ کې څه ګټې دي او د څه هدف لپاره دا واکمنۍ رامنځته کړې. خو یوازې زنه، بلکې طالبان په خپله هم ډاډه دي چې دوی په دې ډول دوام نشي کولای او نه به دوام وکړي. همدغه لامل سوی چې دوی بشپړ توګه چور فساد او پیسو راټولول ته مخه کړي، ځکه چې دوی خپل سیوري په اوبو کې بینی.
دا باستانګزی پرونی خبرې هم د دوی ترمنځ په ځینو مسایلو کې اختلافات څرګندوي. هم دنجونو د کار، دنجونو او شوزو د تعلیم او تحصیل او نورو برخو کې اختلافات جوتوي. د کوم ډله ده چې دغه محدودیتونه لګوي او ملاتړ یې کوي، او کوم ډله ده چې دغه محدودیتونو خلاف ده؟
یوازې د عباس تانگزی د پرونی خبرو موضوع نه ده، بلکې په دوی کې ځینې نور کسان هم د خپل مشرتابه ډېرې پرېکړې د خپل قدرت د بقا لپاره ګواښ بولي. لکه نه دوی او نه هم د دوی امیر یو فیصد استقلالیت لري. دا پرېکړې ټولې په راولپنډۍ کې کیږي او دوی یا د دوی امیر نشي کولای چې د پنډۍ د پرېکړو برخلاف عمل دی وکړي. او راولپنډۍ دا پرېکړې ځکه کوي چې افغانستان د دوی لپاره لنګ غوا ده. دوی د طالبانو لاره داسې کړنی کوي چې نړۍ مجبور سي چې مداخله وکړي، او دا مداخله د پاکستان لاري وکړي، او د پاکستان لاري د افغانستان په قضيه کې هر ډول شکیلتیا پاکستان ته خورا ډېر اقتصادي، پوځي او سیاسي امتیازات ورکول دي.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد وچې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې په دولتي ادارو کې د عقیدتي ازموینو په دوام به د لوړو زده کړو وزارت هم لخپل کارکونکو نه عقیدتي ازموینه واخلي. د دې وزارت ویان عاکف مهاجر ازادي رادیو ته ویل چې له دې مخکې د پهنه او مالیه وزارتونو کارکونکو دغه ازموینه تیر کړی ده. د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت بیا د دې ازموینې د دقیق نیټې په اړه څه نه دی ویلي. د پوهنې او مالی وزارت یو شمیر کارکونکي چې دا ازموینه ورکړې وای په ازموینه کې د عقیدې او اسلام اړوند له سختو پوښتنو سره مخامخ شول.
د طالبانو د حکومت په مالی او پوهنې وزارتونو کې د عقیدتي او دینی ازموینه نو وروسته اوس ویل کیږي چې د لوړو زده کړو وزارت له کارکونکو به هم د ازموینه واخیستل شي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې دا موضوع تایید کړي خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاء الله هاشمی هم د ازموینې د دقیقې نیټې په اړه زموږ پوښتنه ځواب نکړه. دا په داسې حال کې ده چې په ټولنیزو رسنیو د دغه ازموینو د پښتنو یو لیست خپور شوی و. دا شوی چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت له لوري جوړ شوی. که څه هم د پوهنې وزارت په دې اړه زموږ اړیکه ځواب نه کړه خو په ټولنیزو رسنیو کې د خبرو شویو معلوماتو پر بنسټ په دې ازموینه کې د شهادت د کلمې د اسلام د پیغمبر د ژوند او د قرآن کریم د نزول په اړه پوښتنې شاملې دي. له دې وړاندې د ښوونځیو یو شمېر ښوونکو او د مالی وزارت کارکوونکو هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا ازموینه ترې اخیستل شوې. یو ښوونکي چې دا ازموینه یې ورکړې او نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې یا دا ازموینه ترې په تقریری او تحریری ډول واخیستل شوه.
قسمی بود تقریریش که از قرآن کریم پرسان میگه
په تقریری آزموینه کې مو باید قرآن کریم تلاوت کړی وای. دغه شان یو شمیر نوري پوښتنې په ځانګړي ډول د پیغمبر علیه السلام د زیږیدلو او مړینې او د باسات د کلونو په اړه یې پوښتنې کولې. موږ ته یې ویل چې تاسو شل کاله له اسلام لرې وی، آزموینه تیر شوه خو له راکړل شویو نمرو راضی نه یو.
په ورته وخت د طالبانو د حکومت د مالی وزارت یو کارکونکي چې د هم نه غوښتل په راپور کې نو خپور شي په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته لیکلي چې د سکل په دوبي کې عقیدتي ازموینه ورکړه. له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مسؤلینو رسنیو ته ویلي چې له دې ازموینې هدف د دولتي کارکوونکو د اسلامي معلوماتو د اندازې معلومول دي. هغه کسان چې زیاتې نمرې واخلي تشویق بشي او هغوی چې کمې نمرې واخلي ورسره به مرسته وشي چې دینی معلومات یې زیات شي. دغه ازموینه داسې مهال اخیستل کیږي چې طالب چارواکو تل په خپلو خبرو کې د داسې یو طرزالعمل د رامنځته کېدو ټینګار کړی چې تعلیمي او تحصیلي نظام باید د اسلامي شریعت پر بنسټ وي، خو انتقادونه دا دي چې طالبانو له اسلامي شریعت ځانګړی تعریف نه دی وړاندې کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اروپایي کمیسیون مشر وایي چې اروپایي ټولنه د اوکراین د ملاتړ لپاره هر راز ممکنه هڅه کوي. د ناټو تړون سرمنشي هم ویلي چې پر اوکراین د روسیې یرغل د دې باعث شو چې اروپایي ټولنه او ناټو نور هم سره نږدې شي. بلخوا د روسیې د ولسمشر یو نږدې متحد ویلي چې مسکو اوسمهال په اوکراین کې د امریکا په مشرۍ له ناټو تړون سره په جګړه کې دی. د هم د دې راپور نور جزئیات چې اسدالله لودینې اوروي.
د اروپا د کمیسیون مشر اورزلا وندرلین پرون په بروکسل کې د ناټو له سرمنشي ینس سټولتنبرګ سره یو غټ خبري کانفرنس ته وویل اروپایي ټولنه به د اوکراین د زړورو خلکو د ملاتړ لپاره خپل ټوله هڅه وکړي. د میرمن وندرلین په خبره اروپایي ټولنه پر مسکو په قوت سره سختو بندیزونو ته دوام ورکوي. دغه کانفرنس ته په خبرو کې د ناټو سرمنشي ینس سټولتنبرګ په اوکراین کې د روسیې نامواجه یرغل ته په اشاره د ځینو نورو چیلنجونو په وړاندې هم د مبارزې غوښتنه وکړه.
We are determined to take the partnership.
موږ ژمن یو چې د ناټو او اروپایي ټولنې ترمنځ مشارکت به بل پړاو ته ورسوي چې په ځنګړي ډول ځینو مسایلو ته پام وسی، لکه زیاتیدونکي جیوستراتیژیک رقابتونه، د ناخوالو په وړاندې مقاومت، د حیاتی بنسټونو خوندیتوب، نوې ټکیدونکې فضایي ویجاړونکې ټکنالوژي او د اقلیمي بدلون امنیتي پایلې، بهرنۍ مداخله او په اطلاعاتو کې لاسوهنه.
په همدې حال کې د روسیې د ولسمشر یو نږدې متحد پرون وویل مسکو په اوکراین کې د ناټو د پوځي تړون په وړاندې چې مشري د امریکا متحد ایالاتونه کوي جنګیږي. د دې په وینا لویدیځ هڅه کوي چې روسیا د نړۍ له سیاسي نقشې پاک کړي. د روسیې د امنیت شورا منشي نیکولای پاتروشیف چې د ډیپلوماتانو په باور پر ولادیمیر پوتین له تر ټولو زیات نفوذ لرونکو افراطي کسانو ګڼل کیږي، د روسیې له ارګومنټي افاکټي ورسپانې سره په مرکه کې ویلي په اوکراین کې روان تحولات د مسکو او کیف ترمنځ نښته نه ده، بلکې د پاتروشیف په خبره دا د روسیې او د ناټو د پوځي تړون تر ټولو مهمه دا چې د روسیې او د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا ترمنځ یو پوځي تقابل دی. د ازادۍ رادیو د خبر مرکزی څنګه لیکي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکران کې روانه جګړه د پټکو د يرغلګر لویدیس په وړاندې جګړه بللې او ویلي دي چې روسیا بل هر يرغلګر څخه د ځان او خپل وګړو د ساتنې لپاره ټول ابزارونه وکاروي. د روسیې د امنیت شورا منشي زیاته کړې د لویدیځوالو پروګرامونه دا دي چې روسیا سره وویشي او په نهایت کې یې د نړۍ له سیاسي نقشې پاکه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې دا اداره رد کړې چې ګواکې امریکا غواړي روسیا چې د نړۍ په سطحه د طبیعي زیرمو تر ټولو لویه تولیدونکې ده نابوده کړي.
له خبرونو ور اخوا
له ازادۍ رادیو سهرنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واورئ چې نوریاس نوری چمتو کړي.
تورنتو ستار ورسپانې په دې اړه چې ولې طالبانو هغه ژمنې چې ویلي و بدل شوي عملي نه کړي او په افغانستان کې پرېښتیا وروستۍ خبره څوک کوي، تر سرلیک لاندې وخت له رسېدو مخکې د طالبانو د یو شمېر مشرانو ژمنو او د حکومت د فیصلو تر شا د اصلي ځواک موضوع ته پام اړولی او لیکي، دوه کاله وړاندې چې طالبان لا واک ته نه و رسېدلي، د طالبانو د مذاکره کوونکو د ټیم یوه مهم غړي شهابالدین دلاور په قطر کې په یوه بین الافغاني کنفرانس کې اعلان وکړ چې ټولې ښځې به له لومړي ټولګي نیولې تر دکترا پورې زده کړو ته لاسرسی ولري. تورنتو ستار لیکي دا د 2019 کال دوبی و، خو د تیر 2022 کال په ژمي کې دغه ژمنه په اوبو لاهو شوه. د ورځپاڼې په لیکنه وخت د طالبانو له رسېدو سره سم د نجونو پر مخ د لوړو زده کړو ښوونځي وتړل شول او څه کم یوه میاشت وړاندې هم طالبانو ښځې پوهنتونونو ته له تلو راوګرځولې او هم په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې له کار کولو منع کړې. تورنتو ستار وړاندې لیکي کلونه کلونه د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر استازو چې په 2020 میلادي کال له امریکا سره یو تړون لاسلیک کړ، له نړیوالو او افغانانو سره دا ژمنه کوله چې طالبان بدل شوي او ټولې ښځې به د تعلیم او کار کولو اجازه ولري. د تورنتو ستار په لیکنه لکه چې طالبان بیا واک ته رسېدلي، د دې ډلې د قدرت اصلي جوړښت راڅرګند شوی او د سخت دریځۍ چلند ته په کتو یې کیدای شي هغه په یو شخص پورې وتړل شي. طالبان چې ځان اسلامي امارت بولي ټول واقع د ستر مشر ملا هیبت الله اخونزاده په لاس کې دی. د ورځپاڼې په لیکنه اخونزاده چې په کندهار کې میشت دی په نادره توګه د کابینې په غونډو کې برخه اخلي او له بهرنیو ډیپلوماتانو او د ملګرو ملتونو له چارواکو سره له لیدنو کتنو هم ډډه کوي. د افغانستان د چارو کتونکي او ژورنالیست سمی یوسفزی تورنتو ستار ته ویلي چې په خصوصي توګه څرګندونو کې د طالبانو د کابینې 90% غړو ویلي چې دوی په دې باور دي چې ښځې باید ښوونځیو او پوهنتونونو ته پرېښودل شي، خو د ده په خبره که څوک په ښکاره مخالفت وکړي خپله دنده له لاسه ورکوي او همدا علت دی چې هیڅوک نه غواړي چې د ملا هیبت الله اخونزاده پرېکړه رد کړي. د تورنتو ستار په لیکنه په کندهار کې د ملا هیبت الله اخونزاده پر خوا او شا یوه ډله سخت دریځي ملایان راټول دي چې ټول د پرېکړو درناوی کوي او په کابل کې له وزیرانو سره اړیکې ډېرې محدودې او هغوی ته د پیغامونو په لیږلو سره ټینګې دي. له استرالیا خبریدونکي مارننګ ستار ورځپاڼې د ناروې د کډوالو د شورا د مشر څرګندونو ته پام اړولی او لیکي، یان ایګلند تیرې یکشنبې په ورځ افغانستان ته په سفر کې وویل چې د طالبانو خپل منځي جنجالونو په افغانستان کې د بشري مرستو چارې له خنډ سره مخ کړي دي. د ورځپاڼې په لیکنه نوموړی چې افغانستان ته د یوې اونۍ په سفر تللی، د طالبانو له مشرانو سره یې کتلي او له هغوی یې غوښتي چې په کورنیو او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار کولو هغه بندش چې څه باندې دوه اونۍ مخکې لګولی لرې کړي. د مارننګ ستار په لیکنه طالبانو ویلي دغه بندیز ځکه ضروري و چې د دغو مؤسسو ښځینه کارکوونکو سم اسلامي حجاب نه مراد کوو. په مطلب کې وړاندې لولو چې مرستندویو ډلو بهرنیو دولتونو او ملګرو ملتونو ویلي چې ښځې په افغانستان کې د ژوند ژغورنې د مرستو په رسولو کې مهمه ونډه لري او پر کار کولو لګول شوی بندیز باید لرې شي.
قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د دې خبری مجلې پای ته څو دقیقې پاتې دي. شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خپرو، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. په ایران کې ډیره پخوانی افغان پوځیان وایي چې په بد وضعیت کې شپې ورځې سبا کوي چې د نیولو، ځورولو او ایستلو له ستونزو سره مخامخ دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زرګونه پخواني پوځیان چې لوړ رتبه جنرالان هم پکې شامل و، ایران او نورو هیوادونو ته ولاړل. بلخوا د افغانستان د ملي ځواکونو بنسټ وایي دوی هڅه کوي چې په ایران کې د ډیره پخوانیو پوځیانو ستونزو ته یوه حل لاره ومومي. دا راپور په ایران کې د یوه ډیره پخوانی جنرال په غک پیلیږي.
د افغانستان د پخوانی پوز دغه جنرال وای ل یو نیم کال رئیس په ایران کې دی را دی خو هر شیبه افغانستان ته د اخراج لستونز سره مخامخ دی. هغه چې نغواړي په امنیتي ملحوظات یا نوم په راپور کې یاد سوای د ویزو او په ایران کې د استوګنې د نورو اسنادو د تمدید په برخه کې هم ستونزه لري.
ل یوې خوا په ایران کې دوشت مهال لپاره د ویزو نوار کړه او یادی مهاجرت قانوني اسنادو نوار کړه ده او په افغانستان کې د پخوانیو نظامیانو نظارت حبس او په بیرحمانه توګه وژنه ده او له بلې خوا د ناتو تر مشرۍ لاندې هیوادونه نه توجه نه پاملرنه او نه همکاري او نه کومک دی.
د ناتو تر مشرۍ لاندې نړیوال ائتلاف په تیرو شاوخوا شلو کلونو کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کاوه خو لکه چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکا ټینګه کړه د پخوانی پوځ غړي شکایت لري چې د طالبانو د عمومي عفی له اعلان سره سره ملګري نیول کیږي شکنجه کیږي او حتی وژل کیږي. دوی د ناتو له غړو هیوادونو هم د پناه په برخه کې همکاري غواړي. په ایران کې د تیر نظام یو بل پوځي وایي
له یو خوا ویزې نه تمدیدیږي او له بلې خوا په هیواد کې امنیتي مشکلات. مشت آسان لارې او طریقې اروپایي هیوادونو ته تنظیم کړي چې هر څومره ژر له ایران ووزو ځکه په ایران کې افغان امنیتي ځواکونو ته خطر دی.
د رواداری په نوم یوې ادارې تیرې اونۍ په یو راپور کې وویل د طالبانو د واکمنۍ په 15 میاشتو کې په څلور ولایتونو کې 604 دیش تنه ملکیان پخوانی پوځیان سلفیان د ملي مقاومت جبهه غړي او د طالبانو نور مخالفین وجل سوي دي. د افغانستان ملي ځواکونو د ملاتړ بنسټ وایي دوی هڅه کوي چې په ایران کې د ډیره پخوانیو پوځیانو ستونزو ته یو حل لار پیدا کړي. د دغه بنسټ مشر سلیم وردګ پرون ازادي راډیو ته وویل ګڼ پخوانی پوځیان د ځان د خوندیتوب او د کاروبار په نیت ایران ته وشتي دي.
بعضې چې غواړي کورنیو ته فامیلونو ته راشي د مخورو د منطقې د سپینګرو سره اوس په تماس کې غواړو د فعلي چارواکو د لوړپورو سره یو ناسته وکړو هغوی ته یو لیست ورکړو چې دغه دغه دغسې په دغه تعداد د تیر نظام سرتیري چې غواړي بېرته خپل وطن ته راشي هیله من دي چې حداقل ورسره یو همکاري وشي او دوی خدای نخواسته ونه ځورول شي. په کلي کې چې کوم ټولنیز ستونزې دوی لري یا د همسایه تربور یا د بل سره د هغې په مسایلو باندې دوی د تیر نظام په کار کړلو کې خدای نه خواسته ورته مشکلات جوړ نشي.
په ایران کې د پخوانی پوز د ډیرا ټولو پوزیانو دقیق شمیر نه دی معلوم خو بزنس انسایډر خبرونه په وینا په ایران کې یوازې د افغان کمانډوز باکونو شمیر د 2000 او 15000 ترمنځ دی خو ګومان کیږي چې د کمانډو تر 4000 زیات غړي به لا هم په افغانستان کې وي. مخکې راپورونه و چې روسیا غواړي دغه کمانډو پوزیان په اوکران کې د جګړې لپاره وګماري.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه باندې کې دې د نړۍ رادیو اړوندو کارکونکو ته نو میرویس اخلاق دې د هلمند شګاښه او سردون کيمه نو د وزارت او مشرانو د طالبان د مشرانو سره چې دا شو د مکتوبو ته د اجازه ورکړه ځکه چې شو د بهر بخښ کې مذاکرات او راکمالمه هغه ډاکټر دې اګه د پولیس په ترن کې په اړه بحث کوم ځارتیا ورته لرو نو هیله منم د ایم دې ته ډیر متو هیو وسه د ځوان څخه کار واخی زګه نړیواله مو ته دوی ته نیولې ده نو هیله منم دې ته ډیر متو هیو وسه زه شو د شوزو حق بشپړ ورک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ څنګه اس په خیر اس جوړ راغست دا دی رادیو ټول کارکونکو او اړیدونکو ته سلامونه او نیکی احترامات وړاندې کوم. زه محمد نسیم د کندهار ولایت د نیشته ولسوالۍ سره په خبره کې زما د ډبلیو پی ته دغه یو پیغام دی چې آیا چې دغه د کندهار ولایت د نیشته ولسوالۍ کې دا کوم مسج شروع ده دغه چې دا اوس چې شروع ده دغه د سړک د کار ده نو چې دغه اتنیم زره افغانۍ چې ورکوي دغه قدر کې دی او که لاسوهنه بخښ کیږي.
سلام علیکم ازادي راډیو ته دغه پیغام دی چې موږ مرستې ته اړتیا لرو. ژمی را روان دی دا شل کاله پر موږ جنګونه وه اوښیان شروع و مرستې نه راځي او موږ د ازادي راډیو څخه دغه پیغام دی چې موږ خبر ته ټوله ورسوي چې موږ مرسته غواړو. دا شل کاله پر موږ جنګونه پسې وه جنګونه ورباندې د سرایو مخته مینو نه پټیدله وس نمرسته ستانه شېسته وای چې مر سره مرسته وکي مر سره همکاري وکي د ازادي رادیو د کارکونکو څل ماده هیلانی
ستاسي پیغام ستاسي نظر.